قدرمنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. دا ساده لري و دا نن ورځې د خبرونو په فایل کې مو ز اجمل اند شمشاد زدران په همکارۍ باندې هرکلی کوم. په دې هیله یم چې وخه او خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. د ازادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له همدې شیبې یعنی له وو بجو نه د ماښام تر وو بجو پورې په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدل کیږي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 په صافه واضحه توګه اورېدلی شي. سهارنۍ نیم ساعته خبرې مجله پیلوو. په اثر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پرون په ټول هیواد کې د عاشورا مراسم د امن په فضا کې ترسره شول. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي دی ولایت ته د مرستندوی ازواک په استولو کې ځنډ د دې باعث شو چې په خماب او قرقین ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد عملیات لا هم نه پیل شوي. او نوی ډیلی وایي چې د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې سره وګوري. دا افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پرون په ټول هیواد کې د عاشورا مراسم د امن په فضا کې ترسره شول. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو د داعش د لسګونه تروریسانو او د یو انتحاري کس په نیولو سره وکولای شول د عاشورا د مراسمو لپاره د امن چاپیریال برابر کړي. په بیان کې نه دی ویل شوي چې په مشخص ډول د داعش ډلې په کوم شمېر غړي او د هیواد په کومو سیمو کې نیول شوي، خو د ملي امنیت عمومي ریاست د سی شنبې په ورځ په کابل کې د اشتلی د شپږ بشخړو د نیولو خبر ورکړ. ملي امنیت ویلي دی کسانو غوښتل د شورا په ورځ انتحاري او ډلې زی حمله وکړي. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې مرستندوی ازواک کاستولو کې ځنډ د دې باعث شو چې په خماب او قرقین ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد عملیات لا هم نه دي پیل شوي. د جوزجان د امنیتي قومندانۍ د امنیت امیر عبدالحافظ خاشع تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل د دې دوو ولسوالیو ډېرې سیمې د طالبانو په ولکه کې دي. ښاغلي خاشع زیاته کړه
د
ویل چارواکو څخه مو د مرستې غوښتنه وکړه چې موږ ته اضافي ځواکونه مرستې ته راواستوي څو عملیات پیل کړو. دا دواړه ولسوالۍ قرقین او خماب وژغورو. دا رپورټونه له مخې د جوزجان ولایت خماب ولسوالۍ نږدې دوه اونۍ مخکې وسلوالو طالبانو ونیوله او چارواکو وروسته ویل چې د قرقین ولسوالۍ پر ډیرو سیمو هم طالبانو ولکه ټینګه کړې او دغلته یې د پولیسو څو پاتې پوستې هم تر بریدونو لاندې نیولې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیایي جام د لوبو په دوام نن له پاکستان سره د لوبې ډګر ته اوسي. د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې دا لوبه د کابل په وخت مازیګر په 4:00 پیلېږي. افغان لوبډلې د آسیایي جام په لوبو کې تیره شپه د بنگلاديش لوبډلې ته په لوی توپیر ماتې ورکړه. لوبه افغانستان پیل کړه او 215 منډې وکړې او خپل سیال ټیم ته 256 منډې هدف وټاکه، خو بنگلاديش په 3 اورونو کې د خپلو ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره یوازې د 119 منډو په جوړولو بریالی شو او لوبه یې په زیات توپیر وبایلله. د بنګلاديش په وړاندې ټوله لوبډله ښه وځلېده، خو د لوبې غوره لوبغاړی راشد خان د خپلې کلیزې په ورځ هم په توپ وهنه او هم په توپ اچونه کې بې ساري لوبه وکړه. د کرکټ د 20 ستوري په توپ وهنه کې په 2 بالونو 50 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې او په توپ اچونه کې په 9 اورونو کې یوازې 14 منډې ورکړې او 2 لوبغاړي وسوسول. نوی ډیلی وایي چې د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې سره وګوري. د هند بهرنیو چارو وزیر پرون د سپتمبر په 6 دا خبره وکړه. د اعلان وروسته له دې کې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان خپل هندي سیال نریندرا مودي ته په یو لیک کې د کشمیر په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچونو او لانجو د حل په خاطر د خپل هیواد چمتووالی څرګند کړی. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان رویش کمار خبریالانو ته وویل چې د هند او پاکستان ډیپلوماټان د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې پر جزئیاتو د کار په حال کې دي. د نوموړي په وینا دا کتنه د پاکستان له غوښتنې سره سمه ترسره کیږي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې د روسیې د ناوړه اقداماتو په ځواب کې له پوځي او استخباراتي ادارو سره اړوندې لسګونه نورې روسۍ کمپنۍ او افراد د امریکا په تور لیست کې شاملوي. په دې ډله کې د پوځي استخباراتو هغه 12 افسران هم شامل دي چې روان کال په پیل کې د ځانګړو څېړنو د مسؤلیت د مسول رابرټ مولر لخوا د امریکا د 2014 کال د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنو د ادعاو په لړ کې تورن شي او په دې ډله کې شامل کسان په خاله دي د نور مسلو په خاطر په تور لیست کې شامل شي. د امریکا حکومت په نوو اقداماتو کې له روسیې څخه ټول 3 افراد او کمپنۍ په تور لیست کې راغلي چې د افګینی پریګیوژین په نوم پانګوال هم پکې دی. پریګیوژین د کرملین د خوړو د قراردادونو په خاطر د ولسمشر ولادیمیر پوتین د سره شپس په نوم هم یادیږي. اروپای ټولنه غواړي چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره د شمالي افریقا له هیواد سره نږدې اړیکې ټینګې کړي. د اروپایي ټولنې مشرانو پرون د اتریش په سالزبورګ ښار کې په یو غیر رسمي سرمشریزه کې پریکړه وکړه چې د شمالي افریقا له مشرانو سره به اروپا ته د غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوي. د اتریش صدر اعظم له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل اروپایي مشرانو دغه پلان ملاتړ وکړ چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي په هڅو کې د شمالي افریقا د عربي هیوادونو ګرون سپارښتنه کوي. خاغلی کورزو ویل چې دا بنې وازی اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي بلکې د قاچاقبرانو پر ضد د مبارزې په برخه کې هم یو مهم ګام وي. د اروپایي شورا مشر ډونالد ټوسک ویل سرمشریزه پریکړه وکړه چې په فبروري میاشت کې به د عربي هیوادونو له مشرانو سره غونډه کوي او له هغو سره به اروپا ته د تلونکو غیر قانوني کډوالو د مخنیوي پر لارو چارو غږیږي. دوستانو خبرونه مل ازادۍ راډیو نو اوریدل تفصیلی زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتلی شي. تمه ده چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله راتلونکې اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې ګډونه وینا وکړي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې هر کال په 21 سپتمبر د سولې نړیوال ورځ په نړۍ کې لمانځل کیږي او نن د سپتمبر 11 او په ټوله نړۍ کې د سولې نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د نړۍ ګڼ هیوادونه د سولې له نعمت بې برخې دي. همدارنګه به لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم ولرو. په یونان کې د کډوالو لوی کم موریا او هم لیبیا د کډوالو یو توقیف ځای له هغه مواردو دي چې د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمیر خیریه ادارو د ژوند له سختو شرایطو پکې انتقادونه کړي دي. اروپایي ټولنه غواړي چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره د شمالي افریقا له هیوادونو سره نږدې اړیکې ټینګ کړي. دا او د ژوند رنګونه په دې خبرونه کې خبرې کوي. مده چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله راتلونکې اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې ګډونه وینا وکړي. وی حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوې وه په دې غونډه کې د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ دولتي پلاوی برخه واخلي، خو د سرچینې په وینا نیویارک ته د ولسمشر غنی سفر لغوه شوی دی. د افغانستان جمهوري ریاست تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو په 23 عمومي اسمبله کې د افغانستان په استازیتوب د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ګډون او وینا وکړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل ښاغلی عبدالله به راتلونکې اونۍ په عمومي اسمبله کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ شي. نوموړي زیاته کړه
دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایه جمهوری اسلامی افغانستان قرار است هفته پیش روی
تکل شوی چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله به پر را روانه ونی کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ شي او د افغانستان په استازیتوب په دې غونډه کې برخه واخلي. ښاغلی عبدالله به د افغانستان د روانو ستونزو او خندونو او د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو سره زموږ د اړیکو د څرنګوالي په اړه وینا وکړي. ښاغلی میسم زیاته کړه چې نیویارک ته د عبدالله د سفر د اجنډا په اړه نور جزئیات به وروسته روښانه شي. تیر کال د ملګرو ملتونو په 22 عمومي اسمبله کې افغان ولسمشر اشرف غنی ګډون وکړ او وینا یې واوروله. ښاغلی غنی د دې غونډې په څنډه کې د امریکا د متحدو ایالاتو له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره هم کتلی وو. د حکومت یوه باوري سرچینه چې نه غواړي نوم یې افشا شي ازادۍ راډیو ته وویل په پام کې و چې په سګنې عمومي اسمبلا کې بیا هم ولس مشرغنی برخه واخلي خو د سرچینه د جزئیاتو او دلایلو له روښانولو پرته څرګند کړ چې نیویارک ته د ولس مشر سفر فسخ شوی دی او پر ځای اجرایه رئیس ځي. ټاکل شوی چې د دریاویایمې عمومي اسمبلې بحثونه د راتلونکې سه شنبې په ورځ د سپتمبر په 15مه نیټه پیل شي او د ټاکلي مهالویش له مخې د افغانستان استازی د سپتمبر په 16مه نیټه وینا کوي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
هر کال په همدې ورځ یعنی د سپتمبر په 28مه نیټه د سولې نړیوال ورځ لمانځل کیږي. د سولې د نړیوال ورځ په توګه دا ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې په دې خاطر نومول شي د سولې ارمانونه هم د ټولو ملتونو هم د ولسونو په منځ کې پیاوړي کړي. د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو په 2015 کال کې ولس پایدونکو پرمختیايي هدفونه تصویب کړل چې دوی ته معلومه شو څو د ټولو خلکو لپاره په ټولو سیمو کې د ټولنیز پرمختګ او اقتصادي بریاو لپاره ګامونه نوي اخیستل شوي او دا یقین شوي نوي چې د دوی حقونه به خوندي وي، امکان نه لري چې یو امن نړۍ رامنځته شي. په پایدونکو هدفونو کې د بیوسلۍ، لوږی، روغتیا، تعلیم، اقلیمی بدلون، د جنسیت برابرۍ، اوبو، انرژي، چاپیریال او ټولنیز عدالت په شمول ګڼې چارې شامل دي. د سولې او اقتصاد انسټیټیوټ په 2013 کال کې د نړۍ د سولې فهرست خپور کړ. په دې لیست کې د 132 هیوادونو او سیمو یادونه شوې چې تر ټولو سولې هیوادونه لومړی او تر ټولو وروستي په 133 نمبر کې راغلي. افغانستان په دې فهرست کې د 122 هیواد بلل شوی. پاکستان بیا په 132 ځای راغلی دی. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپا 12:00 نه بیا اوري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دا افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې دا کمیسون په انتخاباتو کې د بایومیټریک د سیستم د کارونې په اړه څېړنې او مطالعات کوي. دا دې کمیسون ویان سید حفیظ الله هاشمی پرون ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د انتخاباتو لپاره کومه موده پاتې ده، خو دغه کمیسون هڅه کوي چې د بایومیټریک سیستم نه په استفادې انتخابات ترسره شي. دا په افغانستان کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو او د حکومت د اپوزیسون لویا غوښتنه ده. محمد حدیث پر دې سپاره رپورټ لري.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او سیاسي ګوندونو ترمنځ د انتخاباتو د ترسره کېدو پر څرنګوالي تر اختلافاتو او جنجالونو وروسته اوس دغه کمیسون مسولین وایي چې له حکومت او نور اړوند بنسټونو سره په همغږۍ د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم نه د استفادې په موضوع کار کوي. د دغه کمیسون وایان سید حفیظ الله هاشمی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم نه د استفادې په طرحې کار روان دی او ډېر ژر به نتایج له خلکو سره شریک شي. د وی په مختلفو سطحو کې د کمیسون څېړنې روانې دي چې آیا په دې کمه موده کې د بایومیټریک سیستم نه استفاده په انتخاباتو کې امکان لري او کنه. تر یو بریده زموږ څېړنې او مطالعه مخته تللې، ډېر ژر به دغه مسله وروسته کړو او له خلکو سره به نتایج شریک شي. خاغلی هاشمی د غشان ډاډ ورکړ چې انتخابات به په خپل وخت ترسره شي، ځکه په خبرې د شلو ولایتونو 90% مواد کابل ته رسیدلی او د انتخاباتو لپاره چمتووالی ښه پر مخ سي. دا څرګندونې داسې حال کې کیږي چې سیاسي ګوندونو د نوملیکنې د پروسې د لغوه کېدو، د انتخاباتو له ټولو پروسو، د سیاسي ګوندونو د څارنې او د غشان په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم نه د استفادې غوښتنې مطرح کړې دي. د افغانستان لوی ملي ائتلاف په دې وروستیو ورځو کې د خپلو همدغو غوښتنو د نه عملي کېدو په غبرګون کې په ننګرهار، هرات، کندوز، قندهار او بلخ کې د انتخاباتو سیمه ییز دفترونه وتړل چې لا هم د بلخ او کندهار دفترونه تړلي دي. په ورته وخت کې ښاغلی هاشمی د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په اړه وایي چې دغه موضوع هم اړوند کمیټې ته سپارل شوی او تر راتلونکو لسو ورځو پورې به د ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو موضوع هم روښانه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید که څه هم په انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم نه استفاده نه ګام بولي، خو یې په دومره کمه موده کې له دغه سیستم نه استفاده به پر انتخاباتو اغیز وکړي.
بایومیټریک کارونه په دغه بهیر کې یو ښه موضوع ده. موږ اندېښمن دې څخه یو چې بایومیټریک اول دغه مدیریت کول، دغه لپاره ظرفیت جوړول، او دا چې په سیمو کې هغه سرقم سمبال سي، دغه ګټه واخیستل سي، پروسې کې د اعتبار لپاره دغه نه که ګټه واخیستل سي، موږ په دې اړه اندېښنه لرو ځکه چې وخت کم پاتې ده. کمیسیون مکلف ده چې مخکې دغه ټاکنې پروس باندې سیستم وکړي، باید هغه آزمایشي او امتحاني بهیر ولري.
د ښاغلي رشید په خبره د وخت کمښت په اړه باندې بنسټونو کې د ظرفیت کموالی، د بایومیټریک سیستم د آزمایښتي مرحلې لپاره د منظم کړنلارې نه موجودیت، د دغه لړۍ په اړه د خلکو کم عامه پوهاوی، او دغه پروسې د مخته وړلو لپاره د مسلکي کارکوونکو نه موجودیت به د انتخاباتو په پروسې خپل اغېز ولري.
دوستانو، اوس هم راځو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. ملالۍ بشیر ورته کتنه کړي.
اسلامی دولت سخت دریځ ډله یا داعش خپل اهداف لټوي او د عاشورا مراسم د ټوپکونو او بیری په حال کې لمنځل کیږي. دا د ګارډین ورځپاڼې د یوې مقالې عنوان دی. د ورځپاڼې په وینا محمد رضا ترکمنی دوی میاشتې مخکې د لومړي ځل لپاره کلاشینکوف وپیره. په مقاله کې راغلی چې دغه 28 کلن لوستې سړی په ټلیکام کې یو انجینر دی چې هیڅ کله یې جګړه نه ده کړې او نه یې غوښتي چې جګړه وکړي. ورځپاڼه لیکي سږ کال ترکمني احساس کوي چې د ټوپک پرته بله چاره نه لري. د مقالې په وینا دغه افغان د افغانستان له هغو سلګونو شیعهګانو څخه دی چې د عاشورا د مراسمو پر مهال یې د خپل امنیت په خاطر وسلې پورته کړي. دا مراسم په تکراري توګه تر حملو لاندې راغلي دي. ورځپاڼې د ترکمني له قوله لیکلي چې ډیر غمجن احساس کوي. دغه کس زیاته کړې چې په داسې هیواد کې ژوند کوي چې هر شیبه د حملې امکان سته. دی له هغو کسانو دی چې په داوطلبانه توګه له څو اونیو راهیسې د یوه جومات په زیرزمیني کې د خپل ځان او نورو د امنیت نیولو روزنه لیدلې. او وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده، مافیا چې افغانستان تهدیدوي. د دې راپور په لومړي سر کې راغلي په راتلونکو اوو میاشتو کې په افغانستان کې دوه انتخابات کیږي. د ولسي جرګې انتخابات د روان کال په تله میاشت کې او د ولسمشري انتخابات د راتلونکي کال په وري میاشت کې کیږي. ورځپاڼې لیکلي د تنظیم سویو سیاسي تاوتریخوالي د تهدید زیاتېدو دغه انتخابات زیانمن کړي او د حکومتولۍ پر لور د ملت په لاره کې خنډ سوي دي. ورځپاڼې لیکلي له هغه راهیسې چې په 2001 کال کې د طالبانو رژیم سقوط وکړ، تر بل هر وخت جرم او جنایت زیات شوی دی. ورځپاڼې لیکلي شبکو د مافیا په توګه پر کابل یرغل کړی دی. ورځپاڼې لیکي دغه شبکې د مخدره موادو تجارت په لاس کې لري او وسلوالي غلاوي او ډلهیز جنګونه د کابل سرکونو ته تاوتریخوالی راولي. د وال سټریټ ژورنال په لیکنه د جنایت څپو د سیاسي ثبات او کورنۍ امنیت پر وړاندې جدي خطر جوړ کړی دی.
دوستانو، تازه موږ غږ آزادۍ راډیو ناوړه په وروستیو ورځو کې په کابل کې د افغانستان او د سیمې د هیوادونو د یو شمېر پوهانو او څېړونکو په ګډون د ابوریحان البیرونی سیمینار جوړ شو. ډاکټر محمد تنها هم چې په جرمني کې د پانتون استاد دی، په دې سیمینار کې ګډون کړی و او د البیرونی په اړه یې مقاله ولوسته. عصمت ساروان له ښاغلي تنها سره د ابوریحان البیرونی د ژوند او علمي کارونو په اړه مرکه کړې. ښاغلي تنها په پایل کې ابوریحان البیرونی داسې راوپېژند.
البیرونی چې اصلی نوم محمد و ملقب په ابو ریحان و، دی د نننۍ بخارا یا د پخوانۍ خوارزم په سیمه کې زیږیدلی و چې دا سیمه اوس د ازبکستان و تاجکستان او ترکمنستان ترمنځ یو مشترکه سیمه ده. دی د ژوند لومړۍ 2 کلونه په بخارا کې تیر کړل، بیا دغه څخه ولاړ ایران ته، تر 4 کلنۍ پورې پاتې شو، بیرته بخارا ته راغی. چې کله سلطان محمود غزنوي بخارا ونیوله، بیا دی البیرونی ځان سره غزنی ته راوست او دی د ژوند تر پایه چې 15 کلن و په غزنی کې میشت شو او بیا هملته وفات شو، هملته خاک شو.
البیرونی په کومو برخو کې کار کړی دی، څېړنې کړي دي او لیکنې کړي دي؟
البیرونی اصل په انګریزي چې پولیمت ورته وایي، یعنې په ډیرو د خپل وخت په ټولو علومو تقریبا حاکم سړی و. د ژوند تر پایه یو سل شپږ کتابونه ولیکل چې په 12 مختلفو برخو کې و، چې 50 سلنه ستور پیژندن او نو کده چې وای چې البیرونی اصلا ستور پیژندن نه شروع کړی دا او د ستور پیژندنې کې ډیر چړنی کړی دی قدرت د غو ترڅنګ په منرالوژي کې هم د منرالونو نومونې او درجه بندي اصلي مؤسس بلل کېږي همدغه رقم په دولس نورو برخو کې د چړنی کړی دی چې ډیر زیات مهم لکه ما چې ویل استرونومي او جیولوژي او کارتوګرافي او همدارنګه اندولوژي او یو څه هم په ادبیاتو کې د لیکنې کړي په طب کې ځینې نظریات درلودل خو په دې ډېر مشهور دی چې ده د کوارډینیټ اوله د شروع کړل او همدارنګه نقشې د نړۍ د مډرن نقشې چې د جیودیزي او کارتوګرافي برخه ده د طراحي کړلې او دیاغاستی مؤسس کړل کی یم دا رنګ په کې پاړه باندې چې د کوم نظریات لودل چې زما کړ کوي دا او په شخصي نظام کې ژوند کوو د کوڅو په خصوص پاړه باندې ته په لومړي ځل ریاضیکی محاسبه وکړلې
تاسو ول چې د زما کې په ارتباط د کورویت په برخه کې هم نظریه ورکړې ده حال دا چې لدې ډیر کلونه څو پیړۍ وروسته اکثره مسلمانان دې شي ته حاضر نه دي چې داسې خبرې ومني دا اثر متفاوت و څه علت چې په هغه وخت کې د ډول نظریات وړاندې کړی دي
د سیتې چې د اتمې پیړۍ پای د نهمې میلادي پیړۍ پایل تر څوارلسمې پیړۍ پورې دا د ساينس درین پیړۍ په نامه یادېږي دا هغه پیړۍ وو چې ساينس او څېړنو په دې کې ډېر زیاته وده وکړه او د اصلي مؤسس د عباسیانو د خلافت د سلسله خلیفہ هارون الرشید او بیا دغه وروسته د خزوی مامون الرشید چې په خپل هم یو ستور پیژندون کوي هغه سم بنسټ کې خوت اول بیرونی هم په دغه پیړۍ کې اوسېده د کدی د لسمې پیړۍ نه تر ولسمې په دغه کې اوسېده لیدا او هغه وخت کې مامون الرشید او هارون الرشید واره یو د کسانو نه و چې د ساينس او چیرلو په برخه کې په بشپړ فکری عقیدوي سیاسي مذهبي ازادۍ باندې باور درلود مامون الرشید چې کله یا هاوس اف ويستم جوړ کو البته د ټول نړۍ څخه ساينس ور راوختل اولي د یونان کې چې کوم علم د اټمي پړې نه مخکې او هغه ټول وشبړل بیا ساينس ور د ټول نړۍ نه راوختل او ورته ویل چې زه د تاسو ټولو مذهبی او کلتوري او اقتدوي او سیاسي او ټول له درورو ته درناوي سره ته تاسو نه غواړم چې تاسو یوازې خالص ساينس وکړي او خالص چیرني وکړي
استاد محمد تنها و چې د ابو ریحان البیرونی په اړه یې څرګندونه کولې دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري اروپای ټولنه غواړي چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره د شمالي افریقا له هیوادونو سره نږدې اړیکې ټینګ کړي د اروپای ټولنې مشانو تیر ورځ په اترش کې په خپل غیر رسمي سرمشریزه کې ژمنه وکړه چې له مصر او د شمالي افریقا له نورو هیوادونو سره به اروپا ته د غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوي احمد تکل په دې اړه تفصیل لري
د اروپای ټولنې مشرانو پرون د اتریش په سالزبورګ ښار کې په یو غیر رسمي سرمشریزه کې پریکړه وکړه چې د شمالي افریقا له مشرانو سره به اروپا ته د غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوي د اتریش صدر اعظم سباستین کورز لغونډې وروسته خبریالانو ته وویل اروپایي مشرانو د هغه پلان ملاتړ وکړ چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي په هڅو کې د شمالي افریقا د عربي هیوادونو د ګډون سپارښتنه کوي خغلی کورز وویل دا بنه یوازې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي بلکې د قاچاقبرانو پر ضد د مبارزې په برخه کې هم مهم ګام وی د اروپای شورا مشر ډونالد ټوسک وویل سرمشریز پریکړه وکړه چې په فبروري میاشت کې به د عربي هیوادونو له مشرانو سره غونډه کوي او له هغو سره به پر نورو موضوعاتو سربیره د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي پر لارو چارو هم خبرې کوي ټوسک هم د کډوالو د مخنیوي پر تدابیرو سربیره د قاچاقبرانو د ځپلو د اقداماتو یادونه وکړه
The migration debate showed that we may not agree on everything but we agree on the main
د کډوالو په اړه بحثونه وخو د چموک خای د ټولو مسایلو په اړه موافق ونه وسو خو د خپل اصلي هدف په اړه چې اروپا ته د غیر قانوني مهاجرتونو مخنیوي دی ټول موافق یو په دې اړه غند خبري وشوي او پریکړه وشوه چې پر هغو مسایلو چې موږ یو موټی کوي او چې نتیجه ورکړې ده تمرکز ته بدوام ورکو. دا په دې معنی چې خپل بهرني سرحدات به پراخو او له دریمګړو هیوادونو سره همکاري به پیاوړي کوو. د همکاري باید یوازې د کډوالو د مخنیوي او د قاچاقبرانو پر ضد د مبارزې په برخو کې نه، بلکې باید د شراکت د پراخ تصور پر بنسټ وي.
دوستانو و موریدل چې اروپای ټولنه غواړي له افریقایي هیوادونو سره د اړیکو په نږدې کولو اروپا ته د کډوالو مخه ونیسي. په یو بل مسله کې اورې چې نوی ډیلی وایي د هند او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیران په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په څنډه کې سره وګوري. د نوی ډیلی د چارواکو په وینا دا کتنه د پاکستان له غوښتنې سره سمه ترسره کیږي. رضوان مرادی په اړه تفصیل لري.
د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان له هند سره د خبرو اترو په هڅو کې ده. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وان محمد فیصل نن پر خپل ټویټر پانه کړې ده. د دې دواړو اټومي وسلو لرونکو گاونډیانو ترمنځ خبرې لس کاله وړاندې پر ممبئی ښار له تروریستي بریدونو وروسته وځنډېدې. عمران د هند صدر اعظم نریندرا مودی ته لیک استولې او هغه ته ویلي دي چې د غواړي د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې مسلې د خبرو اترو له لارې حل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د هند ځواب ته سترګې په لاره ده. په همدې حال کې د پاکستان جیو تلویزیون ویلي چې عمران د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په حاشیه کې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې غوښتنه کړې ده. تازه راپورونه بیا د هند د بهرنیو چارو د وزارت په حواله وایي چې نوی ډیلی دا غوښتنه منلې ده او ټاکل شوې چې د بهرنیو چارو وزیران د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په څنډو کې له یو بل سره وویني. عمران خان د تیر جولای میاشت په شپږویشتمه نیټه په انتخاباتو کې تر بریالیتوب وروسته په خپل تلویزیونی وینا کې له هند سره د اړیکو د ښه کېدو غوښتنه وکړه.
کوشش ہونی یہ چاہیے پاکستان اور ہندوستان کی لیڈرشپ کو کہ ہمیں ٹیبل پہ بیٹھ کے ہم کوشش کریں اس مسئلے کو حل
دے وائی. دا پاکستان اور ہند مشران باید حد سے اکڑی چھے دا مخامخ خبرو للار مسئلے حل کری. کچیر تا دا تورونو تبادل دوام ولری پاکستان دا مختلف مسئلو لا ملامتو بلل شی او پاکستان ہم دا بلوچستان پا حالاتو کے ہند ملامت کری نو مخت بلن نشو. زغوارم کچیر تا دا ہند مشر تابا چمتوی مگ بش پر چمتوالے لرو چی خپلے اڑی کی خیق لو. کتاسو زمان لور ته یو قدم را واخلی موږ به دوه ګامه در مخته شو. عمران خان د پاکستان له ټولو گاونډیانو سره ښې اړیکې لرل د خپل هیواد یو جدي اړتیا بللې ده څو پاکستان له موجوده اقتصادي فشارونو خلاص شي. پاکستان او هند په 2004 کال کې په خپلو کې خبرې اترې له سره پیل کړې خو په 2010 کال کې په ممبئی کې تر تروریستي بریدونو وروسته چې 168 کسان پکې وشل شول د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو پروسه بنده شوه. هند لشکری طیبه سخت دریځه ډله چې په پاکستان کې فعالیت لري د ممبئی د تورستی بریدونو مسؤوله بللې ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پرون په ټول هیواد کې د شورا مراسم د امن په فضا کې ترسره شول. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت ته د مرستندوی ازواک په استولو کې ځنډ د دې باعث شو چې په خماب او قرقین ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد عملیات لا هم نوي پیل شوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیایي جام د لوبو په دوام نن له پاکستان سره د لوبې ډګر ته وځي. د لوبډلې پرون بنګلاديش ته په لوی توپیر ماتې ورکړه. نوی ډیلی وایي چې د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په څنډه کې سره وګوري. دا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د روسیې د ناوړه اقداماتو په ځواب کې له پوځي او استخباراتي ادارو سره د اړوندو لسګونه نورې روسي کمپنۍ او افراد د امریکا په تور لیست کې شاملوي. او اروپایي ټولنه غواړي چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره د شمالي افریقا له هیوادونو سره نږدې اړیکې ټینګ کړي. دوستان تاسو موږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم مخکې له دې نه چې زما همکار سید سمیع عباس راشي د ژوند رنګونه واوري.
د ژوند رنګونه
نوم مې زبیح الله ده، د کابل ولایت پیغمبر ولسوالۍ څخه امریکا.
اوس ته باغ واشته راغلی، په کومو حیواناتو او مرغانو را وګرځېدی؟
یاره که رښتیا درته وایم، دا اوس د سیند یو څو باندې را ګرځېدلی یم، یو څه غواړم چې اوس نور ووینم.
هسې
مې شادي طرف ته لاړو او لیو مرغان د خپله د ژوبڼ د دروازې په خوله کې بس همدغه ځای کې ګرځېدلی.
اکثره کسانو سره چې واګري دوی اول شادي ته ورځي. دا ولې؟
خو بس د شادي لاره اول کې ده.
د شادي په هکله څومره پوهېږي؟ مثلا د دې خواصو په هکله، د دې د خوی په هکله، د دې د عمر په هکله؟
شادي خو یعنی ما چې اوس وکتل بازه بازه حرکت ټول انسان ته ورته دي ډیر خيار
ایوان
ده چې انسان بد رویه ورسره ونه کی یعنی په ژوند کې بل انسان سره افان سی خو په تنګ نس
دلته کوم ایوانات چې دي له ټول نشادي ډیر زورول کیږي دي لاته ده
یار شادي زورول کیږي رښتیا هم څوک یو شی خو باید موږ تاسو موزر شین شادیان او ټول ایوانات ته باید ونه چودي ټول خدمت وکړو
تاسو دی ځوان په صفاتو کسانو ته مثلا شادي ته سیګریټ ورکي نسوار ورکي هم د نور ایوانات ته څوای په دې اکلا
به دغه په ځای باندې خو خوراک ورکې چې دوی تغذیه سي نو شادي بیچاره ته خو یار څور کې هغه موزر شانور کې چې د وژون کې هغه خوري نو باید موږ دغه ورنه کوغې ته دا شه
په لخوا دې کوم مخ دې کوم کار نه کوي
نه 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 زه دا اوس راو ګرځېنه په ټوله مطلب موږ د جوبان وزم دونه خانه د څه خلاص درته مطلب دې ډیر سرسبز نه ده باید ډیر وبې خوړلې ټول ځایونه کنه مرغان باید ټول صاحب ډیر شنه وای دومره وبس ما چې اوس وکړه بازي بازي ژوند لګ لګ وچ دي لګا ګوټي موټي ودا شې
د ژوند رنگونه مواردل دوستانو د دې سهارنی نیم ساعت خبري مجلې پاتور رسیدو بل نیم ساعت خبري مجله سید سمیع عباس وړاندې کوي
تشکر اجملان